آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده بې له دې چې څه وغواړي. هیڅ چا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي. هیڅ نه دي ویلي.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدل یو.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غی ما دا فوری نا پیدا ما بچے
پزر پانا کی بلند کیسا مور او لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شبه چی بی ٹوپک یہ گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپک شریکوی
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خاخونا دیوه میوه پا خا او دا بل خام ده
او پا ورخمین خیال کی با دا ککا و زرینی منظومی پینزلسم سرود واوری
نجواندون چخمی یو مخ زرگه تور ده ما دا جنگ پا باتو مننگا و گوره ما تنوم به خزه ما اخلا پر جبه زده خپل روح به توپان که داسی گیریم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر یو دیرشمه د پښتو ادب د اسمان د دوو ځلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې نهم تلین او د انقلابي شاعر ملنګ جان د مړینې شپېتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1913 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په یو دیرشمه په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړي دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1909 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر اروخاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پاله پښتون پاله او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي. یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننې غڼه د اروخاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر اروخاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د اروخاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو بی همتی لازمه نه ده زما له شان سره د وطن مینه مې رودلې ده د مور په شیدو اوس یې خدمت ته یم حاضر لټینګی مان سره د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په وروستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبري اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یو برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به 2 میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له 3 تر 10 مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودنی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازې په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو 2 قلمه غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري، اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. د دغو منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري، وست ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي کای دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړی لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته شاړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي آبدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړي. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګټ شوی دي. بس همداسې پاتې دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
دی منارو ترڅنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره لته موجود ده، د سلطان سبکتګین مزار لته موجود دی. د دې پر موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منزور کړي، پر دې ټول موږ دیوار ته وو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه دوه برخې نړېدلې او په بیلابیلو دورو کې بیرته ترمیم شوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هر جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه د یو مینار چې تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه هغه 40 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغو باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و دی څنګه دا جای ورته انتخاب کړی داسې جای چې په ښار ټول تېر ښکاري.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتورۍ په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړې.
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغو څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د هغوی بې متنه موسیقي اورم، دارت یې مینې او تجسم سي. هر خواته موږ او تاسو چې هر چیرته زو و هر خواته اوړو، موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه واورو، ځکه نه ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړه د مینې. دی وای مینه د مینې ورکړه. مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شا ډېر کسان وایي ضرور ده باندې خو زم پوهېږم، دا خبره خو ما هم کولای شوه، ته خجالت نه باسې، دا دا ما ویل ته به خدا څه زوروره خبره وکړي، خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنی اقد دوم را ساده ده گوری نراسه دی هسته چختن ده ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب ته دی کم یالتیا دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک دا پوهی ورک چالتیا لری ټول دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وای په خدای به څلوي ګورې یو مخ مینه ده یو مخ خالصه مینه ده بیل دې چې څو غوړږې هیڅ پټنډ نه دی نوښته چې ته مجبورې چې دې مینې دې ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلې ولې ځکه موږ ته دومره ازادي راکړې ده د موږ فردیت دومره ځلولی ده او د موږ فردیت دونه ارزښت ورکړی ده چې نه منګ باید خپل دغه ویخه ته ورسیږو چې منګ باید مینه وکړو زکه زه د مینې یو ژوندۍ څلۍ نو دغه څلۍ باید څه ووایي په دغه څلۍ کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلۍ نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅ څه نشته زکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قایمېدی شي
ګوري هنر تعریفو پسې بیا هم نه کړم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه دا د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کېدلی یو کوچانی پیغله چې شایدم الف او بای نویزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د پوښ پشې یا په دې ورې پرمو پسې په تکې تېر سوی خو هغه څه چې دې د لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او دی دا کوم انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه ده مینه د تخلیق لپاره خامه ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمي مرګ چې مولانا د شمس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي
استاد څنګه کولی شو چې په داسې یوې ټولنه کې چلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلک ډېره په شونډو نه راولي په دغه شان ټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راښکاره کړو او دومره لوی جرأت وکړو آیا ستونزمنه به نه وي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي و آسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودیز انانې په شکل د ته پاتې ده او دی هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولیږدي دې په خاطر چې له دغه سره آسانه حساب تسبیه کړه هغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي تی باید ولی ونه کی زه لدغه ودانی دی باندې وسم ینه سره ګلانه ګل بوټه ده دلته یو ګل د پدی باندې مو چې نه اس زه دې ته په خوګه نظر ګور ما دې دنیا کوم ځای ورانه کړه زه دې شپې څلسم سپوږمۍ تر اوسم په یو نیمه نظر ورته
یعنی دا د مینی پولی باید تعریف شي
دا په دې کې څه تاوان مزه ستون وایم دا ده چې انسان باید اومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار کا په غو کې د هیڅ شرم نه کوي د مینه تر لاسه کول د مینه په کولو کې دي چې مینه دی وکړه مینه در تر راګرځي نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید د قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د دیوانه ډی ټینګار کوم د مینا اکیډمي په واسطه کې ډیر د خبر راځي چې مینا وکړي چې مینا تر لاسه کړي
ډیر مننه خوښ ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتون موسیقي بازو قمینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړي په ګډه اورو.
فنکار
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوا ہے ما ز سمر قیمتی ما او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتی او په لږ وخت کې مو په بازو کو او اوریدونکو باندې ځانو منلو د دراس په سکه دی.
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یوځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډېره پخکته روانه وه. ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپینه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه با خامخا داسې څه کوي چې هغه چانی وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم. نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګ وي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړی دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي او زه تا به څنګه جانرې جوړېږي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي. لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړ. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، اما څوک کاپی کړی نه دی. دا غلطه زما ذهن ته پخپله باندې ده.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرج کړو مدا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ و بل ته لخت زما د خوښي ټوپکو ما سره بهمې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی. نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو بے تصدا خبر ہو کچھ پخیال کے دے دخ کو لے جنت ہورا دا او ہورا دا او بس لاس تا جون دا او انزا دا تورا دا پا دے حقیقت مانو کی لکن روپے مسترب رازی زپا موسیقی کی ندا چانا مرستا ما کڑے دا او نتے غوارم زکا چی زدان وست لرم چی زا بختو موسیقی کی سلت دیر کارو کم زما سٹ اپ دے انداز دے چی کم ماسرا همکاران دی زما ملگری دی منگ یو ٹیم ورک کار کو چی داخل ٹول خرچ زبرداشت کو مصرف کی گی خرچی کی گی خو بس سلک دیر وس لرو چی بس وسم ختم شینو بس ما دا پختو چی کم خدمت دے اخو با کزر ٹول عمرو کم نو ختم منشی خو که سر مجبورای دا پیسو دا وجه پا دیش دا پختو صرف زمان دا تا هر افغان بچی دا تا دا هر پختون دا نو بس بیعتی پویشا او کاری پویشا
علی بابا خان ستاس احساس دا پختو پا وران دی دا پختنو پا وران دی دیر عالی دی او زورت دا کدر بستر گا گورم که دا را تا اوه چی تاسی دا مسلک للحاظا یو انجینری ماستریم کردی دا او اسمو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رنگختی او ور سرا دسی تجارت هم کې او موسیقی تا هم تاسی کپی وخت ور کړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي. دا دی څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره
که زه سندرغاړی یم زه یو انسان هم یم کور لرم یار دوست لرم نو د دغه سیزونو د پاره بخامه خا ته منډه تړه هم کې تب کاروبار هم کې تجارت بم کې تب پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیره ګران شي خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غواړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پر دم راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې نو باید که یو انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه راپیدا کړي چې هغه شوق پرې پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي الحمدلله ما داسې برخې پوره کړې دي چې اوس ماته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم او موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی
ادم مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګې ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې رابرسیره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړي او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورید خپله ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپله ښادۍ کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ په رښتیا یې اوسیلی وکیښ،
ځواب را کړ. ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره، اوس دې ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې راسره اوسېږي به، ما به له خطرونو ساتي. پرښتیا وویل هو، ویلې مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نشم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نشم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدي؟ مخ یې راغاړه و به یې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتې وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دا باوه، زموږ په ځمکه یې دعوه کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه، درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وي. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وختې دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لرې خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو، د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تنده یې تریو وو، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې وو، زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو، اوس نه وو ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورینې میرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې وو. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به مې ونازوي، ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګله نه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچیې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ کې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیح ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده لخوا ورزیات شوي دي، او په دې به پخپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي. د دې نه پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاري چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دې فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کې خدا، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډیره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. دوی لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلی او تصحیح کړی ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رسخت شوم، او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1098 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یوه نمونه. دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنګ په څو نام دی. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه دی و می و پخا او د بل خام ده دی و می و پخا او د بل خام ده
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوري دل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوخیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
پا پخدا د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنز شور دی زرینه لا حڅوی اتل جګړی ته چخپل ګرز سره پیلان او تقیامت شي چې ساتون کې ساکستان کې د لوی بند شي خیل خانو سره ملګری د هیرمند شي خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی هم غصه دی هم خپه دی هم خوشاله عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړې چې دی چوپ ورته ولاړ دی دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی د کک روح کې زورور توپان الوتی په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی خپل زندان کې د بند دوری ته بولی استراب د کپچمار په څیر تر تاو دی نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي پلک قهر ملکی ته داسې وایي حمل رزم حمل بسم نور ستومانیم د غمونو او دردونو یو جهانیم ل انسان د وفا تمه منشته د ژوندون څخه مې یو مخ زړګی تور دی ما د جنگ په باټو مننګه وګوره ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو ګیریم پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې غوره دا ده چې بې زیانه شي روانه زما ساتون کې به ملګری در سره شي زما سمن به د تر خپل ځای یوسي ما بس خپل دنیاګۍ کې ځان ته پرېږده تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي خو زرینه خپل زخمي ښکار ته نږدې شوه په مکیز ادا یې داسې ورته وویل نه مې ستا سمن په کار دی نه ساتونکي زه یوازې وم راغلی زم یوازې زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه اردوان دی را روان له خپل مکانه په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی سل پیلانې ټول تړلي په زنځیر دي زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دي بله میاشت کې چې سپوږمۍ د 14 شي د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي موږ یې مخه د فراه دښته کې نیسو زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي پیلافګنه پهلوانه چې ته راشې له خپل ګرز سره به تندر او برېښنا شي تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي د پارتیانو لوی پرتم به در په در شي د هیرمن رڼې څپې به ټپې وایي خکول پیغلی د ساکانو به تا ستایی بله میاشت چه 14 سپوگمیشی برا
زب دخت د فرا کیم پتما ستا بلارا پخواگو استرگو چارم ستا بلارا پخواگو استرگو چارم د ساکی پرتم لا تر د بلما ستا وجود کی د ساکی اتل وینا را ولید خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا په خدای سپارم گرانا پهلوان د ساکان قهرمان